فکر ل ازادي رادیو نه درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو په یو بل د ځوان فکر خبرونه کې مو داونه ز اجمل اند هر کله کوم اروپا ته د افغانانو ترمنځ د کډوالۍ موزې په خو کول پوخانه په ځانګړې توګه په وروستیو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې او نامنۍ پیل شوې دي په یو دود بدل شوی دی. ځینې خلک له مجبوریته، ځینې له سیالۍ او ځینې له بیکارۍ اروپا ته په خطرناکو لارو د سفر موزې پخو کوي. همدا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو په لارو کې ښایي زرګونه داسې افغانان وي چې په ډیرو خطرناکو او غیر قانوني لارو غواړي اروپایي هیوادونو ته د یو هوسا سوکاله او ارام ژوند په تمه ځانونه ورسوي. په دوی کې زیاتره ځوانان دي. په دغه لړۍ کې په ځانګړې توګه د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته ډېره چټکتیا رامنځته شوله. په لسګونو زره افغان ځوانان کورنۍ او په ځینو مواردو کې داسې کورنۍ چې ماشومان هم ورسره و د پخو عمرونو خلک د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له افغانستان نه د وتلو په نیت لویدیځې نړۍ ته مخه کړه. په دوی کې ځینو ښایي اړتیا درلوده، ځینې واقعا ښایي له خطر سره مخ و، خو ځینې ښایي داسې هم پکې و چې ویلیدل نور خلک ځي نو دوی هم دغه لاره خپله کړله او اروپا ته ولاړل. دا مهال په اروپا کې ګڼ افغان ځوانان میشتي. دا ځوانان که له یوې خوا له ډیرو ښو امتیازونو برخمن دي او که کار وکړي له ډیرو ښو لاسته راوړنو سره ژوند کولی شي، له بلې خوا ځینو ستونزو سره هم مخ دي. له افغانستان نه د ځوانانو لپاره بهر ته تګ څومره دا مهال ممکن دی؟ په قانوني لارو، په غیر قانوني لارو تګ څه ستونزې راولاړولی شي؟ او په اروپا کې، خصوصا په اروپایي ټولنه کې، په وروستیو کې د قوانینو عدلون بدلون د افغان کډوالو په قبولۍ څه اغیزې کولی شي؟ دا د ځوان فکر په نننی بحث کې څېړو. راسره میلمانه دی فداولا دی په جرمني کې میشت افغان دی، همدارنګه شبیر سلیمی دی هم یو افغان دی چې په یوه داسې اداره کې کار کوي چې د کډوالو سره مرسته کوي. عزت الله پیژنده لیکوال دی، همدارنګه دیم په وروستیو کې له هیواد نه را کډوال شوی دی او بهر میشته او په ټولنیزو او اجتماعي موضوعاتو هم پوهیږي. او عبدالوافی نائب زی د اقتصادي چارو شنون کې دی او همدارنګه دی هم لیکوال دی. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. راځي چې پایل ښاغلي سلیمي نه وکړو. تاسو راته دا ووایئ څومره وخت کېږي راغلي یئ او چارې مو څنګه دي، په کوم هیواد کې اوسېږئ؟
ژوند مقررات و حقون و قوانین و زدکر پر کدوان تفالیمات ورکوی و زد لندغه داره سرکده برخه که پکتو جبه ده مسئول کست دو کار کن.
عموماً آقا افغانان چه ده محل پا تا سرا گوری ور سرا مخکی گی لحواد نبهر، په دوی کې د ځوانان ونډه څومره ده؟ فکر نه کوي چې زیاتره ځوانان دي؟
بله، زیاتره کډوالي متاسفانه په دې وروستیو کې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته زیاتره کډوال چې اروپا ته راځي او ځینو نورو هیوادو ته ځي، هغه اکثره ځوانان دي. متاسفانه په افغانستان کې داسې وضعیت دی چې ژوند په مستقیمه توګه باندې د ځوانانو تر هغې تر لستوندې سره مخ دی او مستقیماً دغې وضعیت د دوی پر ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی، منفي تاثیر یې کړی دی او دوی متاسفانه مجبوریږي چې له هېواد څخه په قانوني او یا هم په غیر قانوني توګه له هېواد څخه راووزي او د یو سا ژوند لپاره غرب ته راشي، او خصوصا ځینې اروپایي هېوادونو ته چې په ناقانونه توګه هم کېدلی شي په ډېرو سختو لارو باندې افغانان دلته ځانونه راورسوي. نو متاسفانه د دغې کډوالۍ تر ټولو سخته مثلا همدغه ده چې ځوان کډوال دي او ټول هغه چې سمال ته رسېدلي وو او هغه چې په افغانستان کې یو نسبتا ښه ژوند درلود او نسبتا زده کړې کړې وې او په افغانستان کې لتون د ځان لپاره یوه آینده او یو راتلونکی جوړ کړی وو، متاسفانه هغوی مجبور دي چې نن هېواد پرېږدي او په دغې سختو او ناقانونه لارو باندې اروپا ته راشي او یا هم ځینې نورې.
رابشو فداولا جان تا تاسو مرا سره دیم بهر اوسیږي په جرمنی کې اوسیږي، تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې دغه بهر ته د وتلو یا بهر ته د تللو یا اروپایي هیوادونو ته د تګ په برخه کې ځینې خلک شاید واقعا ستونزې ولري، فکر کوي داسې خلک هم پکې شته دی چې کولای شي دننه په افغانستان کې خوندي او امن ژوند ولري؟
سلامونه ان سپ تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو د خپرونې په پیل کې وویل، واقعا بعضې کسان البته تر ډېره ووایم چې اکثریت هغه کسان چې دا پریکړه کوي تر څو بهر ته راشي او د یو مهاجر په حیث ژوند وکړي تر ډېره مجبوره دي، دې کې هېڅ شک نشته. البته استثنایی بعضی حالتونه به دغه سیم وي د بعضو کسانو لپاره چې مثلا هغوی غواړي د بهرنۍ نړۍ څخه یا د غربي نړۍ څخه لیدنه وکړي او دلته هغه خپل تلوسه د دوی تلوسه ده د نړۍ څخه یا د اروپا څخه یا د امریکا څخه هغه پورې کړي، خو دا ټول بیا هم په یو مجبوریت باندې کېږي راڅرخي. یعنی تر ډېره اکثریت څوک چې دا پریکړه کوي چې د مهاجرت ژوند ومني او خپل وطن پرېږدي، خپل فامیل او کورنۍ پرېږدي، ماشومان پرېږدي، نو دا واقعا سخته پریکړه ده او دا چې قوي مجبوریت نه وي، عادي ضرورتونه یا خواهشات ډېر په کمو موردونو کې د دې سبب کېدلی شي چې سړی د وطن پرېښودو ته اړ کړي.
لیکوال او همدارنګه د اقتصادي چارو څېړونکی عبدالوافي نائب زیم را سره دی. نائب زیم صاحب، ستړي مشې خپرونې سره دی یو ځای شو، مونږ په دې بحث کوو چې سمه ده له یو پلوه د جګړې نامنۍ همدارنګه سیاسي تحولات د دې سبب شوي دي چې یو ګڼ شمېر افغانان خصوصا ځوانان له هېواد نه ووځي. دغه دې ځوانانو وتلو تاسو دننه په هېواد کې دغلته په چارو باندې څه اغېز کړی دی؟ ځکه ځوانان واقعا د کار ځواک دی، دوی په خپله ټولنه کې ډېر کار کولی شو، دغلته کمی څومره محسوس دی په بېلابېلو برخو کې؟
مننه صاحب تاسو د خپرونې مېلمنو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. وګورئ، کله چې د نه پوهېږم دا خپل غږ اورم، تاسو زما غږ سم واورئ؟
زمونږ تاسو غږ سم اورو، کېدلی شي تاسو بیرته خپل غږ اورئ. د مونږ سره ځینې نور ملګري په لیکه کې دي دې په خاطر باندې، خو تاسو کولی شئ خبرو ته ادامه ورکړئ.
او لکه څنګه تاسو خبرو په تایید باندې ځوانانو وطن له هېواد څخه وتل کې یو بدبختي ده، خو دا چې د درېمې درجې هېوادونو نه عموما ځوانان وځي، داسې تحولات هم راشي لکه په افغانستان کې چې راغلل، عموما سوارخیز اغېزې به لري. مثلا هغه د رسمي ارقام که موږ وګورو، د افغانستان د 3% نفوس چې دی، یعنی تقریبا 500,000 خلک چې دي هغه ځوانان دي، د دوی عمرونه له انځي او شپږ کلونو څخه کښته دي. او وخت کې دا د وطن څخه وځي، نو یعنی یو لویه قوه یا بشري قوه د وطن څخه ووتل، او دا برخې تاثیرات لري. دا مثلا دی د غزوانانو کې مسلکی کادرونه چې مونږ لومړی تر کې نوم غوښتل شو هغه به اوس یو وخت کې چې مسلکی کادرونه د یو څه هیواد څخه اوس دغه هیواد چارې به په ټولو اړخونو کې ټکنی کیږي هغه که پرمختیایي چارې هغه که سیاسي چارې هغه که د حکومتدارۍ چارې هغه که د تعلیم د صحت د هرې برخې ځکه وخت کې چې مونږ د کادر نوم لرو نو دا ټول پکې راځي دا لومړی مسله ده دویمه دلته اصطلاح چې ورته فرار مست چې ورته ویل کېږي چې کدرونه وځي کله چې د هغې تشه محسوسېږي نو پرمختګ د یو هېواد ورسره ټکنی کېږي په ټولو اړخونو کې پورې کله چې یو ځوان باندې ماسټر کېږي لیسانس کېږي په دې باندې د دې هېواد هغه منابع مصرف شوي هغه مصرف لګښت پرې راغلی یعنې په لسو پنځلسو کلونو کې یو ځوان تربیه شوی ټرین شوی تجربه ورته ور انتقال شوی او هغه په یو ټس کې وځي نو عموماً هغې اغېزه به ډېره وي نو په کول کې زه په لنډو ټکو کې انته ویلی شم چې وخت کې چې بشري قوه په دې تعداد باندې وځي یو پکې دا زمونږ پام باید وي چې دا یو نارمله پروسه ده په درېمه درجه هېوادونو کې مونږ پرمختللي موسو تاسو هندوستان وګورئ خواته پاکستان وګورئ حتی دغه ایران وګورئ دې نه ځوانان روان دي دا ولې چې دې څنګه د پرمختګ خرید تشتې نه دي عموماً دی د غرب او د اروپا شوقونه د ځوانانو سره په ځین کې چې دا خپل یو بدبختي ده نو او پر چې په لوړ شمیر وزي نه افغانستان چې اوس مثال هغه ستل نو په کوم ډول سره د هیواد سیاسي اقتصادي ټکنالوژیکي تعلیمي او تحصیلي سیستمونه دا بور سره ټکنی کیږي او د پرمختګ به ټکنی کیږي اوس
مننه زه وروسته راځم په دې اړه باندې به ل خغلی فداولانم واورم ل نور ملمنونه بم واورم خو وس پرا شو د موګا دغه بل ملما عزت الله پیژانتا د را سره د کم وخت لپاره دی دنه به یو څو شیان و پختم دی لیکوال دی همدارنګ په اجتماعي ټولنیزو مسلو باندې نظر ساتي فرهنګي شخصیت دی تاسو دغه مسلې ته کوم نظر نه ګوري خغلی پیژاند چې لا افغانستان نه په چټکۍ سره په دغه وختونو کې ځوانان هڅه کوي نور هیوادونو ته ولاړ شي سیاسي فشار بولی اجتماعي او اقتصادي فشار بولی او کنه د خغلی نایبزی په خبره باندې د دریم نړۍ د هیوادونو عام هغه څه بولی چې په دریم نړۍ کې لکه پاکستان ایران افغانستان له زیاترو نه ځوانان د ښه ژوند په لټه پرمختللې نړۍ ته ځي
سلامونه انصاب تاسو ته او د خبرونې ګډونوالو ته هم داسې د پروګرام اوریدونکو ته زه په دې نظر یم چې هغه که په هر وخت کې د هر ځای که یو ځوان دا تصمیم نیسي چې د هیواد څخه بهر ولاړ سي دا په دې پورې مربوط کیږي چې د هغه هغه نهایي هدف څه دی د هغه غواړي چې څه ترلاسه کړي دا ډېره مهمه ده یعنی تر ډېره پورې ویلی سو چې دا یو انفرادي موضوع ده او د شخص په تصمیم پورې اړه لري مثلا که یو شخص غواړي چې د بهر څخه د هیواد څخه بهر ولاړ شي او هغه یو رویایي دنیا په سر کې جوړ کړي او په فکر کې جوړ کړي او غواړي هغه په غرب او یا د خپل هیواد څخه په هر نړۍ کې لټوي زه فکر کوم دا اشتباه ده دغه رویایي او فکری دغه ته د هیڅ وخت نه سي رسیدلای د دلته چرادي د ستونزو سره مخ کیږي او خپل هدف ورکوي او که یو ځوان غواړي چې مثلا هلته زده کړې کړي دي هلته ځان په حقایقو پوه کړي دي چې په غرب کې ژوند څه معنا او کم مشکلات او کمې ګټې او کمې ستونزې لري یعنې دواړه مثبت او منفي اړخونه یې د ځان سره تر ډېره پورې سنجولي او حقایقو باندې ځان پوه کړي او بیا غواړي دلته راسي مثلا ځان ته ژوند جوړ کړي او زده کړه وکړي زه فکر کوم دا ځوان خپل لار ډېر نسي ورکولای او تر ډېره پورې امکان لري کدی اگر خپل هدف په جدي توګه باندې او په عملی توګه باندې تعقیب کړي دی ورسېدلای شي نو دا ډیره مهمه ده چې موږ هدف باید واضح وټاکو او هغه هدف باید تعلیمي یو تفکر نی یو وهم نی هغه باید عملی او عملی اړخونه موږ د ځان سره سنجوري او بیا خپل لار وټاکو. زه فکر کوم په دغه دوامه کټګوري ځوانان کده هیواد څخه وځي او دی بیرته دا پلان لري چې زه دغه تجربه او دغه لاسته راوړنه او دغه علمی سرمایه چې دلته ترلاسه کوم دا غواړم بیرته د هیواد په ګټه باندې وکاروم او بیرته غواړم هیواد ته ولاړ سم یا د دې څخه د هیواد سره او هیوادوالو سره مرسته وکړم. دا به نسبت هغو ځوانانو ته شي چې دوی غواړي چې په اصطلاح سره د هالیوډ د فلمو پر اساس باندې دوی دا تصمیم نیسي چې دوی نیویارک ته ولاړ شي، نیویارک وګوري یا واشنگټن ډی سي وګوري یا مثلا برلین وګوري.
مننه. په دې باندې په وړاندې هم بحث کوو، یو شی برا سره تاسو ووسئ. دا چې ځوانان دلته چې راځي، افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي؟ البته په مجموعي توګه واقعا ښه کارونه یې ترلاسه کړي دي، نه په ابتدایي کارونو اخته دي. دستي به په دغه لاملونو باندې لږ تم شو. نائب زه سب تاسو ته سیاسي وضعیت څومره د دې سبب ښکاري چې ځوانان یې اړ کړي دي چې په ګڼ شمېر کې افغانستان نه ووځي؟
مننه. ان څه وخت کې چې په دې فکټورونو غږیږو چې ولې ځوانان ګڼ شمېر ووځي، نو سوالونه به لري چې یو د هغې هم سیاسي اړخ دی. زه کله کله په دې کم عمر کې ان څه فکر کوم چې په افغانستان کې دغه چپه اوس روانه ده، دا څپه د ځوانانو د وتلو دا نه لومړی ده او نه به اخري ووځي. دغه تیر نظامونه چې کله کله فکر کوم او بیا وخت کې چې دغه تیر جمهوریت کې چې ما عملا دنده لرله او دغه پخواني دونه به راتلل چې دا والا د امریکې نه راغلی دی، دا د جرمني نه راغلی، دا پلان کې د بلجیم او دې ځایونه نه راغلی دي، هلته لوړې زده کړې کړي دي. واقعا خوشحالېدلم به وخت اوس زه عملا ګورم چې زما غامسن ځوانان د ځینو سیاسي فشارونو له امله یا د سیاسي تحولاتو له امله دی وځي. دی داسې چې صادقانه وګړي ګوان صاحب اوسنی وخت کې چې تحول راغلی، دا سیاسي تحول راغلی، دا کوم بل لوبه نه ده، سیاسي تغییر په افغانستان کې راغلی او ځوانانو منډه واخیسته. عموما داسې دی چې په دې کې به ډیر کم شمیر داسې ځوانان اوسي چې دی دي واقعیا اړول چې د وطن څخه وځي، یا هغه فیصدي دي پکې یو یا دوه فیصد اوسي چې د اوس وخت د تاثیر په باندې ځینې ځوانان وځي او هلته سیاسي پناه اخلي. دغه تعداد چې دی ان څه ډېر زیات کم دی. زه نو غواړم د ارقامو سره لوبې وکړم چې وایم دوه فیصد درې فیصد، خو که تاسو سم دقیق تحقیق وشي نو دغه فیصدي او ماته د لس فیصدو څخه کم ښکاري چې دا د هغه ځوانان وو چې اړول بستر شوي وو او د وطن څخه وځي. نو ټول هغه زمونږ د افغانانو داسې ستونزه ده چې بدلون ته خوشحالي ګو، هغه که زمونږ په ژوند کې هر قسم بدلونې دا ځوانان یو منډه اخلي. نو زما په نظر باندې په لوی فکټرونو کې چې هغه دی هغه سیاسي فکټر دی، خو دلته بیا هم پربیته تر ډیره پورې موږ خپل افغانانو ته راګرځي چې داسې منډه باید وانهغستلی شي چې کال وروسته دوه کال وروسته دوی پښیمانه اوسي. زه ژوندي مثالونه لرم، همدا اوس په اروپا او ځینې غربي نړۍ کې زما خپل ملګري دي، وایي حتی بیګم یو خپلوان سره خبرې کولې، مال راځه بیرته راشه چې دومره ته تنګې په فرانسه کې. نو هغې راته وویل چې نایب زه په خره سورېدلی شرم او په خره کتنېدلی بل شرم دی کنه. نو داسې دی چې ان صاحب سیاسي تحولات دا غټ فکټور کېدلی شي، خو د غزمنګ بې درېغه منډه اخیستل، بې پلانه منډه اخیستل او وطن پرېښودل دا هم یو لړ ستونزې او شیان لري.
تاسو وویل چې زیاتره ځوانان د مجبوریت له کبله راغلي دلته، نور ملګرو بحث داسې مطرح کړي چې سمه ده ځینې خلکو به اړتیا درلوده، ځینې خلک به مجبور و، خو لکه زام دی یو اروپا میشتي په توګه درته ویلای شم، ما په دغه اډو کې او په دغه ځایونو کې سټیشنونو کې داسې افغانان لیدلی دي چې واړه واړه ماشومان و، یا مثلا اتلس کلن نونس کلن داسې ځوانان مې لیدلی دي لیک لوستې نشو کولی. زه نه پوهیږم چې مثلا دې سړي ته څه اړتیا وه، څه ضرورت و چې دومره لرې نه د سفر موضع په خو کولې، یعنی هغه مخکې چې ښاغلي پیژاندم خبره وکړه. د دغه سی خلکو د راتګ په اړه مثلا د کلی په یو ولسوالۍ کې د یو سړي زوی تللی دی خارج ته، لس نور کسان هم وایي چې د پلاني زوی لاړه ولا دی بلته ګټې وکړي، پیسې به وګټي، په هغه سیالۍ او شریکۍ په حساب باندې د خلکو راوتلو ته فدا ولا تاسو په کوم نظر ګورئ؟ او ایا دا منئ داسې کسان به وي؟
دغسې کسان غتې ډېر شته، او تقریبا دا هر کس دغسې ملګري یا مثلا دغسې پېژانده کسان لري چې هغوی یعنی واقعا نه پوهېږي، هغه په خپلو دلایلو نه پوهېږي چې مثلا ولې راغلي. دغه کسان پخوا هم وو، ولې د دوهم ځل لپاره د طالبانو د راتګ څخه وروسته زه فکر کوم دغه خبره یو څه ډېره واضحه ده. لکه پخوا چې تر ډېره کسان هغه کېدل خارج ته راتلل، تر ډېره خصوصا اروپا ته د زده کړو تکل ډېر راتلل، هغه سکالرشپونو له لارې راتلل یا د نورو پانتونو ته راتلل. ولې د سکوت څخه وروسته دغه څپه، لکه څنګه چې نایبي صاحب اشاره ورته وکړله، یو وارې دغه جریان چې روان شول نو دا هر چا همدغه هغه خبره واخیستله، یو بیره یو هغه خپره شوله چې مثلا باید حتما یعنی د نجات یا د ښه ژوند یوازینۍ لاره همدغه کېدای شي. نو زه فکر کوم دغه خپل هم یو هغه ده، یعنی دغه د دغې ویرې ته یا دغه فکر ته یا دغه انګیزې ته یا دغه موټیف ته لاره جوړول یا دغه موټیف رامنځته کېدل، دغه هم هغه نه دي طبیعي نه دي. دغه ټول د همدغو سیاسي حالات سره غدي تړلي دي. خو مهمه خبره دغه ده چې کسان په اوس وخت کې ډېر یعنی مهاجرین بیخي زیات دي، ځوانان زیات دي، او دا معلومول چې مثلا څوک په کوم هدف راغلي دي یا د کومو علتونو لپاره راغلي دي دا تر اوسه پورې هغه ته سخته ده. دا اوس هم په اروپا کې مثلا په جرمني کې د مهاجرینو په اړه هغه احصایې یا سټیټیسټیک یا سرویګانې روانې دي چې مثلا د دوی هغه اهداف هغه کې معلوم کی او علتونه یې معلوم کی چې ولې راغلي دي او څه شی غواړي دلته.
مننه فداوله، مننه کوم. فکر کوم چې په دې باندې به ورسته زه د خغلی شبیر سلیمی هم نه واورم چې دلته کوم ځوانان راغلي دي، افغان ځوانان دوی اوس په څه وضعیت کې دي، کوم چانسونه لري د پرمختګ لپاره له هیواد سره د مرستې په خاطر باندې. خو تر هغې مخکې زه غواړم چې دغه بحث یو ډول راټول کړم، او هغه دا چې ځوانان چې له افغانستان نه راځي سخل باید پریکړې وکړي. مخکې خغلی پیژاندې به خبره وکړله چې باید فکر ولري او خپل یو تصمیم ونیسي، او هغه تصمیم باید په اصطلاح په معلوماتو باندې ولاړ تصمیم وي. داسې یو سړی چې وایي چې ولا زه ځم مثلا لویدیز ته، اروپا ته، امریکا ته، باید هدف معلوم وي چې ولې ځي، د څه په خاطر باندې ځي. ښاغلی پیژان، تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې سیاسي فشارونه واقعا چې شته دی، اقتصادي ستونزې هم د خلکو شته دی، او تعلیم او تحصیل هم د ځوانانو حق دی، او په هغې پسې ځوانان کولی شي چې چیرته وغواړي هلته لاړ شي، او دا ورته په ګټه هم ده. تاسو څه فکر کوئ چې دا اوس چې کوم خلک مات یا لویدیز خواته، په دوی کې څومره د تاسو د هماغه مخکینیو خبرو په رڼا کې اهداف لري ټاکلي، یا د اقتصادي ستونزو د مرفوع کولو لپاره په خپل وطن کې ځي، وطن پرېږدي، یا د تحصیل لپاره ځي، او یا هم واقعا له سیاسي فشارونو سره مخ دي؟ ما هدف دا ده چې په اروپا کې یا لویدیز هیوادونه د افغانانو له داسې یوې کډوالۍ له څپې سره نه دي مخ چې ښایي هغه خلک ډېر اړتیا ونه لري، حتی دلته ورته په ګټه و او تمام نه شي اوسېدل.
بالکل، زه د دوو کسانو سره چې غواړي چې مثلا افغانستان ته ووځي په مسلسل تماس کې یم، ځکه دوی فکر کوي چې دا کسان چې وتلي دي موږ غوندې دوی هر څه کولای شي، او هر څه ډېر غټ توقعات د دوو کسانو څخه، زموږ په څېر کسانو څخه لري. او دوی د واقعیتو څخه خبر نه دي. نو بیا زه هم دغه پوښتنه د دې څه کوم چې ته د کوم پلان د کومې برنامې د مخې د کوم هدف د مخې ته غواړې چې د هیواد څخه ووځې؟ اکثر خو له بده مرغه دغه پوښتنې ته اصلا ځواب نه لري، بس وایي چې فیصله سره زما د تره زوی چې ووتې نو زه هم وځم، مثلا زما ملګری چې ووتې زه هم وځم، ته چې ووتلې زه هم وځم. خو دې د واقعیت څخه خبر نه چې زه چې راوتلی یم په کوم حالت کې راوتلی یم او د کوم مجبورۍ پر اساس باندې راوتلی یم او د کوم تصمیم او د کوم پلان د مخې زه دلته راغلی یم. نو دې د دې په اکثره وخت کې د نورو څخه په اصطلاح سره د هغو څخه په تقلید سره دا تصمیم نیسي، چې دا هم بیا متاسفانه تقریبا هغه نوي فیصده جوړوي که داسې درته ووایه به هغه کسان دي. اوس زه مثال درکوم، زه په د افغانستان په یو ولایت کې داسې کسان پیژنم، داسې یو کس پیژنم چې هغه په ډېر مشکلاتو په داسې صحیح حالت هم نه وشه، یو ځوان جرمني ته ځان راورسوي او څنګه چې دی جرمني ته رالی اووه میاشتې مسلسل دی د جرمني په یو روغتون کې بستر و او سخت هغه ستونزې روټۍ ستونزې چې درلود هغه دوه برابره سولې. اوس ته ایله بېله راوتلی دومره سوی چې پر پښو ګرځي. اوس دغه ځوان زه د دومره وخت څخه پېژنم او کورنۍ یې پېژنم، دی هېڅ ضرورت نه درلود، نه دی سیاسي بکراوند درلود، دی یو عادي معتل و او نه کوم په داسې یو ارګان کې کار کوي چې د ژوند ته خطر و. صرف د تخلیق پر اساس باندې دی راوتی او د داس ستونزو سره مخ. اوس دی خپل نه پیژني زه دلته تباره ما او ته باید وکم. اوس زه د فیصل اثر د کاکازی د تروزی پیژنم، هغه وای چې دی ووتی دا واقع دا یو عملی مثال دی واقعیت دی، وای چې دی ووتی پر پلار باندې هغه فشار وړي وای ځکه تاسو کا واخر څه که زما د تروزی ووتی زه باید ووزم. اوس د تروزی چې دی هغه په خپل ولایت کې د حقوق لوست دي انګلیسي په ټیک باندې نه پیږي او هیڅ نه غواړي هیڅ نه پیږي دلته راشي دی څه وکړي. متاسفانه زه د داسې عملي مثالونو سره هر ورځ مخکېږم او زه دې ته دا مشوره کوم چې لطفا دا خوب سره وباسي، دلته تراسي دلته ژوند ورکوي، دلته خپل هدف ورکوي، دلته صحت ته ورکوي، دلته سکون ورکوي. او زه د وو لاست فیصد ځوانانو مخالف نه یم، هغه ته چې خوم یې په واسه څه وسي زه څو سره کولی سم هغه هغه برنامه لري هغه غواړي دلته زده کړي وکړي او هغه پر په اصطلاح سره هغه معیارونو باندې برابر یې اول دا چې دی باید خپل ژبه یې زده یو څه غواړي چې په دا ټولنه کې ژر ځان مدغم کړي او هغه ټاکلي هدف ولري. هلته یا په بل اصطلاح سره دلته په خپل ټولنه کې په علمي لحاظ باندې په عیني لحاظ باندې دلته ځان تثبیت کړي چې دی یو څوک دی او دی کولی شي چې وروسته د دې په غرب کې یو څه وکړي.
مننه
کوم. هغه هم صرف د دې لپاره چې دلته زده کړي وکړي او دلته ولاړ شي، دا تجربه وطن پېژني او د وطن په ګټه یې پیدا وڅخه وکړي.
مننه کوم نایب پېژان صاحب. نایب صاحب تر اعظم تاسو په وطن کې یی، په وطن کې د ځوانانو لپاره راځي چې په اقتصادي شرایطو باندې وغږیږو. تاسو اقتصادي څېړونکي هم شنونکي هم یاست. اقتصادي وضعیت د افغانانو تاسو چې وویل په مجموع کې د درېمې نړۍ دا ستونزه ده. زیاتره هغه کورنۍ چې په فکر کې ژوند کوي، ځوانان غواړي داسې ځایونو ته لاړ شي چې د خپلو کورنیو ملاتړ وکړلی شي. او یو شی چې له چا نه پټ نه دی، هغه دا دی چې یو شمیر کټول نه یا غزوانان چې بهرنیو هیوادونو ته راوتلي دي، دا مهال په افغانستان کې دننه د خپل کورنۍ او مالی ملاتړ کوي او کورنۍ په نسبي توګه لږ تر لږه هغه دي شدید اقتصادي ستونزو نه په اصطلاح یو طرف ته دي او دوی ورسره همکاري کولی شي. د دغه ځوانانو لپاره دغه لګښتونه چې دوی په قاچاقي لارو کوي او بیا دلته اروپا ته راځي یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ځي، په کور دننه د کار روزګار شرایط برابر دی؟ دوی کولی شي چې خپل هغه کورنۍ بسایینه وساتي په کور دننه؟ داسې شرایط او امکانات اوس د اقتصادي بازار مارکیټ د کار مارکیټ دا شته؟
مننه صاحب، خو دا یو مهمه زما په نظر باندې چون زما ټول فوکس هم په دې وړو کاروبارونو باندې په خوانم اسلامي باندې ځوانان چې کومې پیسې په خارج ته هغه ته په قاچاقي ډول باندې یا هغه په تحصیلي شخصي لګښت باندې کنم نو هغه باندې په افغانستان کې یو کوچنی کاروبار پیلولی شي. ستونزه په کوم ځای ده؟ یو عامه پوهاوی دی لپاره نه دی شوی چې دوی ته هغه فرصتونه او هغه چیلنجونه او کومه موقع چې دي هغه ورته باید روښانه شي چې دا هم د حکومت مسؤلیت راځي او هم د نورو نهادونو چې دغه فرصتونه باید دوی ته مهیا کړي. دویمه خبره د ځوانانو د جرات ده چې دوی په کور دننه باندې هیڅ د کار کولو جرات نه کوي. یو څه وړاندې زه به عملي مثال درکړم چې پکتیا ته تللی وم او په پکتیا کې زمونږ د نورو ولایتونو چې ډېر نوي ولایتونه لکه کونړ د ځوانانو جنغوزي وال نو هلته مشرانو ته ویل چې دا ستاسو خپل ځوانان یعنی دومره د کار نه مضبوطي کاروبارونه ښه دي چې دا جنغوزي نه وي او د نورو ولایتونو نه خلک راځي وایي نه ورو ورو دوی پرې شرمېږي او دوی دا کار نه کوي مجبور دي نورو ولایتونو خلک راځي په بل څه کې د کار د شرم ده. او که زما همدغه پکتیاوال ورور په سپه ورور یا بل ورور خارج ته لاړ شي نو هلته به د دین په بتر کار باندې نه شرمېږي نو بل ستونزه دا ده د شرم او د جرت چې دوی خپل وطن کې نه کوي. دریمه ډېره غټه ستونزه چې دا هغه د کورنۍ ژوند ده چې د دوی مور پلار یا مشر ورور دوی ته دا مشوره ورکړي چې وروره دا درې زره پنځه زره یا لس زره ډالر چې قاچاقي مصرف دی حتی ان څه داسې خلک پېژنه چې د خرافانو سره همدا اوس پنځه لس زره یا شل زره ډالر بلاک کړي دي او دوی ځي دوی صرف غواړي جرمني ته داخل شي او نور داسې هنر دی نه لري چې په جرمني ژبه یا بله ژبه باندې د پوه وسي او دوی هلته خپل ژوند د کار ماشین وچلوي. ګورې لس زره ډالر او پنځه لس زره ډالر اوس په افغانستان کې داسې دي چې که زه په د کامې سبزي والم او تر کابل هر سر راورسوم نو زه به د میاشتې د شلوي زره افغانۍ ګټم که زه د کندهار روپ راوالم تر کابل راورسوم همداسې دا یا د کابل ځینې توکي والم نور ولایتونه چې دغه داخلي کاروبار باندې فوکس موږ وکړو نو یو څه کېدلی شي. په کور دننه فوق العاده فرصتونه شته دی. زه دا نه وایم چې دا فرصتونه د حکومت مایا کړي دي بلکې دا فرصتونه په افغانستان کې شته دی. افغانستان همدغسې فرصتونه وطن دی. خو خبره دا ده چې دوی ته دا فرصتونه نه دي واضح شوي د دولتي او د غیر دولتي نهادونو. کله کله زما خپله وظیفه کې دا بحثونه د ملګرو سره چې ولې دغه نړیوالې ادارې په دې باندې انوستمنټ نه کوي چې دغه فرصتونه د کوچنیو او د منځنیو کچې کاروبارونو ځوانانو د روښانه کې پیغو د روښانه کې تاسو تر دغه پرستینه شته او په دغه باندې انوستمنټ وکړي. نو ستونزه په کور کې دا ده چې وطن کې دوی په خپلو فرصتونو باندې فکر نه کوي په کاروبارونو باندې شرمېږي سیالۍ او یو قسم د خارج شوق راغستي دي په لاره منډه کوي. بل هغه ستونزه زما په نظر باندې چې زه د خپل کوم ملګري ګورم دغه سوشل بینیفیټس چې په اروپایي او غربي هیوادونو کې راوځي دوی چې کاروباری بحران ڈیریگی او که بحران نمی دا خو بیر آغی می نو چې په افغانستان کې بحران راغلی دا کاروباری فرصتونه ډیر شوی دي کم شوی نه دي نو په دې باندې کېدل چې به جلا به شو.
مننه واقعا په دې باندې بحث کیږي. یو چیرته مې ولوستل چې کوم ځای کې ستونزه یې هلته د کار فرصت یې ځکه ستونزه هواری غواړي د خلکو عامه ستونزه کوي او د هواری لپاره کار پکار دی او کار مارکیټ دی. په دې باندې اتمن بحث کیدلی شي. زه به راشم دغه شبیر سلیمی ته. سلیمی صاحب راځو د دې موضوع نه بر ووځو چې خلک ولې راځي څنګه راځي راغلل اروپا ته راغلل ګڼ ځوانان راغلي دي واقعا چې یو ګڼ شمېر له مجبوریت راغلي دي یو ګڼ شمېر به د سیالۍ شریکۍ په خاطر باندې راغلي یو ګڼ شمېر له پروګرام سره راغلي دي ځینې به پلان او پروګرام نه لري. تاسو راته وایي اتمن تاسو یو له داسې ځوانانو نه یې چې کار لري بیا بیرته له کډوالو سره کار کوي او په کومه موده کې ځان په اصطلاح په بیلابیلو برخو کې برابر کړي نو افغان ځوانان چې تاسو ورسره مخ کیږئ په اروپا کې په ځانګړي توګه په جرمني کې راته وایي له څه ستونزو نه تیریږي له څه رواني وضعیت نه له څه مادي وضعیت نه د کاروبار په برخه کې څه ګالي څنګه یو ژوند لري کله چې یو څوک راورسیږي؟
د کډوالۍ بحث ډېر پراخ دی. مثلا د ټولنیز اړخ او د اقتصادي اړخ او د سیاسي تعامل اړخ د باندې جلا جلا بحث کېدلی شي. موږ نشو کولای چې ځینې فردي قضیې او فردي وضعیتونه راواخلو هغه بیا په ټولې کډوالۍ په نوم باندې تطبیق کړو چې خلک په ټولو خلکو یې تطبیق کړو. یعنې دا کلي هغه نشو کولای قضاوت نشو کولای که یو څوک مثلا څنګه چې ځینې میلمانه اشاره وکړي یو څوک د سیالیو شریکۍ له مخې اروپا ته راځي او نور غرب ته ځي نو ټول خلک به همدغسې وي یا مثلا همدغسې نور مثالونه کیدلی شي فرصتونه او ننګونې په کډوالۍ کې داسې یو شی دی چې ته ورسره مخامخ کېږي طبعا سړی نوي محیط ته راشي هلته هم فرصتونه وي هم ډېرې زیاتې ننګونې وي متاسفانه اروپا ته چې افغانان راځي هغوی متاسفانه له ډېرې زیاتې ننګونې سره مخامخ دي لومړی ننګونه یې په اروپایي هېوادو کې ژبه ده اکثر اروپایي هېوادو کې په انګلیسي ژبه باندې څوک نه پوهېږي موږ تاسو په افغانستان کې هڅه هم چې کړې وه کوشش هم چې کړی وه هغه د یوې بهرنۍ ژبې چې هغه هم انګلیسي ژبه وه د هغوی زده کړه وه تر ټولو جدي ستونزه د ژبې ده مثلا که څوک جرمني ته راځي لومړی تقریبا یو تر دوه کالو پورې پر دې باندې وخت ضایع کېږي چې دلته جرمني ژبه ووایي او بیا د یو کډوال په توګه باندې ته دلته هغه فرصتونه نه لرې لکه یو څوک چې دلته پخپله د دې هېواد وړی وي او دلته ژوند کوي ګرچې په کول کې هر څه سره مساوي دي اما تا باید هغه شرایطو ته ځان ورسوي لکه هلته چې ځوان ځان رسولی دی هغه مثلا لوړې زده کړو ته د شمولیت مسله ده او یا هم د نور کاري فرصتونو مسله ده چې هغه ریکوایرمنټ او هغه ضرورتونه چې د یو کاندید په توګه یې ته باید د یوې دندې لپاره پوره کړې هغه ممکن دلته آلریډي مخکې له مخکې نه یوه کډوال هغه کال یو هغه ځوان پوره کړي وي چې دلته ژوند کوي یا هغه کډوالي بیکګراوند ولري او یا هم د دې ځای اصلي اوسیدونکی وي نو ننګونې ډېرې زیاتې شته دي خو خوشبختانه زه چې کوم فرصتونه چې شته دي د دغو ننګونو لپاره فرصتونه دولت مهیا کړي دي چې اکثر افغانان چې راځي تقریبا افغان ځوانان دغه ځوان انرژي چې راځي هغوی تر یوه کال یو نیم کال پورې ژبه زده کوي او یا هم ورسته له دې د کار مارکیټ ته ځي دا مثلا په دې پورې اړه لري چې ته په افغانستان کې څه رقم کورنۍ وضعیت څه رقم دی که چېرته مثلا خلک هغه کسان چې په افغانستان کې ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري یا په ډېرو ستونزمنو لارو باندې نه وي راغلي او د دې فرصت لري چې دلته زده کړې وکړي واقعیت دی چې زده کړې کوي که چېرته په افغانستان کې متاسفانه په افغانستان کې د ځینې کورنۍ وضعیت ډېر زیات خراب دی او هغوی مجبور دي چې کار وکړي په هغه صورت کې ژبه ترې پاتې کېږي یوه ښه ښوونځي ته تګ ترې پاتې کېږي یوه پوهنتون ته تګ ترې پاتې کېږي چې دا د هر چا په شخصي ژوند پورې اړه لري او متاسفانه موږ او تاسو له داسې یوه هېواد څخه راغلي یو چې مجبور یو د ځینې کارونه پرېږدو د خپل شخصي پرمختګ لپاره د خپلې کورنۍ لپاره خپل شخصي پلانونه او خپل شخصي لاسته راوړنې قرباني کړو او دا متاسفانه یو مجبوریت دی په دې مسله باندې هم موږ افغان ځوانان ملامتوو چې درس نه وایي زده کړې نه کوي زه متاسفانه وینم هر وخت دغه انتخاب کېدلی شي اما په فردي توګه مثلا ته د یو چا شخصي وضعیت نه شي درک کولی چې هغه له کوم حالت څخه په وطن کې تېرېږي یا په خپل فرد ځای کې چې اوسېږي نو دا ټول مسایل دي چې د یوه کډوال ځوان په ژوند باندې ډېر سخت اغېز لري او تاثیر پرې لري چې دلته بیا د ده په راتلونکي ژوند باندې نو ځینې ځوانان مجبور دي کار وکړي له راتګ سره ځینې دومره مجبور نه وي زده کړې کوي ژبه وایي او ځان د دې په ټولنه کې ښه مدغم کوي او وروسته له هغې څخه د بازار مارکیټ ته
خو شبیر سلیمی فداولا تاسو نه کدا وپوښتم چې دغه ټکي چې ښاغلي سلیمی ورته اشاره وکړله تاسو اتمن افغان ځوانان ګورئ دوی څومره توانیږي چې دغه چانسونه چې شته دی په ستونزو باندې برلاسی شي هغه ننګونې چې شته دی په هغې برلاسی شي او دلته په لویدیځو ټولنو کې دغه چانسونه واخلي زده کړې وکړي یا ښه کاروبار وکړي یا مسلکي پوهه لوړه کړي په افغان ځوانانو کې داسې اټکل راته ووایي چې څومره وینئ چې دغه چانس اخلي او دویمه خبر دا چې آیا دوی ته د صلاح مشورې څه ډلې یا خلک شته دی پخواني دلته میشت افغانان مشورې ورکوي دولتونه خواسم د مشورې ټیمونه لري هغوی به هم ځینې مشورې ورکوي دوی سره په دې برخه کې چې په راتلونکي کې څه وکړي څنګه ځان مدغم کړي په دغه ټولنو کې او کار او روزګار وکړي څه همکاري کېږي
بله زه فکر کوم ضرورت تر ټولو ښه استاز دی یعنی مجبوریتونه او ضرورتونه هغه څه دي چې سړي ته نه زده کړي ور زده کوي نو دا ټول افغان ځوانان چې دلته دي دا هر یو تقریبا لومړنۍ هڅه یې همدا وي چې اول خپلو شخصي مهارتونو باندې کار وکړي، لکه سلمي صاحب چې اشاره وکړله ژبه ډېره مهمه ده. نو دلته یعنی اکثریت اولنی هغه لومړیتوب یې همدا دی چې ژبه زده کړي، په ژبه باندې کار وکړي. هغې نه وروسته دغسې مخکې یو کسب یا یو 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 پروفیشن یو اندازه زده کړي، ځکه یو ستونزه دلته د ځوانانو دغه ده چې په افغانستان کې چې کومې زده کړې کړي دي، هغه که لوړې زده کړې هم وي، هغه دلته یو مسله د تاییده او د ریکګنیشن مسله ده چې دا پروسه یې لږ طولاني ده او بل لږ ستونزه لري د معیار په اساس، د معیار په حساب باندې. نو دا چې هغه کارونه چې دوی په افغانستان کې کړي دي، هغه وظیفې یا کوم مسلکونه چې مالته دوی مخکې وړي دي، هغه دلته تر ډېره پورې هغه فرصت نه وي چې په هماغه ځای څخه یې بېرته هغه کې ریزیوم کې پکت خپل پروفیشن یا خپل کار. نو یو ستونزه دغه وي. نو هغه دا ده چې مجبوریت دا ده چې سړی باید په اصطلاح له الف او ب څخه پیل کی چې هغه ژبه دا تر ډېرو کیسونو کې د پروفیشن یا د مسلک په اړه همدا خبره صدق کوي. خو ښه خبره دا ده چې هغه هم شته، د مشورې ټیمونه او ارګنایزیشن هم شته، او دغسې هغه افغانان چې پخوا راغلي دي د هغوی د افغانانو ټولنې هم شته. مثلا په برلین کې موږ یو څو ټولنې لرو، د افغان ځوانانو د همغږۍ، په دې کې مختلف مشورې او مختلف نظریات تبادله کیږي چې دا د نویو راغلو کسانو لپاره یو ډېر هغه د ښه خبره ده. نو دا ټول شان که هغه کو سر را ټول کو، مهاجرت په عین وخت کې یو چالش ده، یو ستونزه ده. خو ورسره د ډېرو لاسته راوړنو او د نویو شیانو د زده کړې او د لیدلو فرصتونو
نائب زی سپتوار شما و دا بحث رو رو را طول کوی ور بیا ور سما خاقلی سلیمی تا زغوارم لطاسو نا تاسو لاغ ماجر رو سر کارم کوی او لگتر لگه پا دی برخه کی لیکل و لیویداری سر کار کوی دقلتا منګ چون نشرات مو دی افغانستان لپاره دی، یال تا دی مگا یو شمیر اوریدون کو سر خای و غلط فهمی داوی چی دغه د مفتي ډوړې خبره به تاسو په سوشل میډیا کې دی ټوکو په بڼه باندې اوري، خو ځینې خلک واقعا په دغه فکر کې دي چې کته غربي یا لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي، خای چې هلته پرته له دې نه چې ته کار وکړي دغه هغه کم اجتماعي مرستې چې کیږي هغه دومره دي چې ته پې گزاره وکړلی شي. د دغه د وضعیت په اړه باندې راته ووایه، آیا واقعا ځوانان یا خلک یا کورنۍ په دغه اجتماعي مرستو باندې کار کولی شي، او کنه خلک اړ دي چې باید کار وکړي؟
جرمنی قوانین خبر ہے جرمنی ترازی دولت اور سر امرست کی ہوئی امداد د کار بازار ته ځان بره بروي، اما لغی نه ورسته دولت کوم مرسته شتا در کړی، هغه ممکن یو کال وقت ونیسي، دوه کاله ممکن درې کاله ونیسي، که ته کوم استثنایي حالت ونه لري یا ناروغه نه وي چې کار ونه شي کولی، یا کومه بله ستونزه ونه لري، طبیعي ده چې مرسته درسره کوي. اما د دې تر څنګ چې کله هغه دغه خبره دوی چې مصرف در باندې کوي، لګښت در باندې کوي، ته چې ثمر ته ورسیږي بېرته باید په خپله کار وکړي، ځکه نوې ټولنه ده او دوی دغه فرصت درکوي چې ته باید د کار مارکیټ ته ځان برابر کړې، چې هغه لومړیتوب یې ژبه ده، د یو مسلک او د یو کار زده کول دي. نو وروسته له هغې څخه ته مجبور یې او دولت دې مجبوروي حتی دغه سوشل بینفیټس در باندې بندوي که چېرته کار ونه کړې او د کار مارکیټ ته ځان برابر نه کړي. نو دا هغه یو ذهنیت دی چې په افغانستان کې ممتاز قانون د خلکو تر منځ دی چې که هېڅ هم ونه کړې تاته به دغه ټولنیز مرسته درکول کېږي، چې ممتاز قانون داغسې نه ده، یا خوش بختانه دست نده چې دا د دې فرصت پیدا کړی دی چې خلک د دې په لاټه کې شي چې ژبه زده کړي، کار وکړي او د خپل ژوند لګښتونه پخپله پوره کړي، او هغه مرسته چې دلته دولت کوي یا هغه سوشل بینفیټس چې دلته دولت ورکوي هغه متاسفانه په دومره کچه باندې هم نه دي چې د ژوند ټول لګښتونه او ټول ضرورتونه پرې پوره کړلی شي. هغه په هغه تعداد دي چې یو ډېر عادي ژوند دی، یو عادي فرد په توګه په ټولنه کې ژوند پرې وکړي، دلته لګښتونه د ژوند هموغه هم زیات دي لکه څومره چې ټولنه پرمختللې ده. نو یو ډول مخفي موټیویشن د دولت نه خو موجود دی چې ته باید ژبه زده کړې، کار وکړې او خپل ژوند لګښتونه باید پخپله پوره کړې. تر ټولو اساسي پوښتنه دا ده، اساسي مسله هم دا ده چې تا مجبوروي چې د خپل ژوند لګښتونه پخپله هغه ته در تعریفوي، د کار ته تعریفوي، د خپل شخصي کار ته تعریفوي، او یا هم یو چېرته د یو فزیکي کار او یا هم د یو بل کار له تعریفوي. نو مسله ټول فوکس پر دې دی چې هر څوک باید دې توانایي ولري چې خپل ژوند لګښتونه پخپله پوره کړي.
مننه کوو ښاغلی سلیمی. ښاغلی نایب ځای، تاسو بیا به موایم چې تاسو اقتصادي چارې څېړئ او په دې برخه کې ځای تاسو شننې او تحلیلونه لولم واقعا په زړه پورې دي. د دغه بهر میشتو افغانانو چې ځوانان لویه برخه تشکیلوي، دغه اقتصادي همکاري چې دوی د حوالو په شکل باندې لیږي افغانستان ته، دا څومره د افغانستان په اقتصاد کې رول لري؟ او همدارنګه دا خلک چې اوس راغلي دي په څه ډول کولای شي چې خپل ټولنې سره مرسته او همکاري وکړي له دغه پرمختللو هیوادونو نه؟ څنګه دغه تړاو ساتلی شي او په ځانګړې توګه یو مفید تړاو چې وکولای شي مثلا په یو بهرني هیواد کې د خپل ټولنې او خلکو سره پرته له اقتصادي مرستو نورې مرستې وکړي په اجتماعي، ټولنیزو او نورو برخو کې؟
مننه چې دا جالبه مطلب ده. عموما من چې کله وګورم د افغانستان باندې راپورونه جوړ ځان چې مالې راپورونه جوړې هغه هیله بخونکي دي، یعنې دغه حوالې چې همدا اوس کېږي د ځینې غربي او اروپایي هېوادونو نه شمېرې لوړ دی. اقتصاد کې مونږ رمیتنس بولو او دا یو ښه فکټر دی چې اقتصاد کې راځي. عموما دغه د افغانستان اقتصاد ته چې دی سرکلوکن ته یا هغه دوران ته پیسه لېږي. خو جالبه به دا وي څومره لوړ سر باندې ځوانانو دي. زه فکر کوم هغه څنګه په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوه او دی کولای شي چې ځینې د کوچنیو کاروبارونو زمینه د خپلو نورو افغانانو ملګرو دپاره برابره کړي، یا ورونو دپاره، یا خپلوانو دپاره، یا د نورو دپاره. زه داسې ځوانان پېژنم همدا اوس په جرمني او په نورو هېوادونو کې چې دی په دې هڅو کې دي چې څنګه وکولای شي داسې یو نتورک رامنځته کړي چې د افغانستان څخه صادرات یا واردات دي ولري، او دلته د ځینو افغان تجارانو سره دی په اړیکه کې دي. نو دا په اقتصاد کې رغنده رول لري دغه حوالې. خو دغه حوالې باید د بانکي سیستم له طریقه وو چې نه د شخصي طرفه، یا موږ چې ورته دلته انفارمل بینکینګ وایو د هغې له طریقه، ځکه دې کې ټکس دی ډېر اخلي او کومه ګټه چې بیا هېواد ته په کوم طریقه باندې رسیږي هغه زیانمنېږي. نو بدبختانه اوس په افغانستان کې د بانکدارۍ سکتر چې دی لږ ټکنی دی، حوالې یو طرفه دي، دو طرفه نه کېږي، نو دغه ستونزه شته دی. نو زما په نظر باندې زمونږ غورونه چې دا زما غږ وسوري دی، د کوشش وکړي د دې تر څنګ چې دی به یوه ژبه زده کوي، د دې تر څنګ چې دی بالته په ټولنه کې ځان اجسټ کوي، د دې تر څنګ چې دی بالته یو لړ نور مسؤلیتونه دي. په دا کوچنیو کاروبارونو باندې دی باید فکر وکړي که یو څوک وکولای شي چې د ننګرهار او کابل او لغمان او کندهار نه دي خارج ته صادرات ولري، او دی کولای شي چې یو فسیلیټیټر یا تسهیل کوونکي په توګه ور زمينه مسایل کړي، دا کار دی حتمن وکړي. یا که دی وکولای شي چې یو خارجي اتبادي ته ماده وکړي چې د افغانستان غیني واقعیتونه ورته وي سکتورونه ورته واضح کړي، دی کوشش وکړي چې بلابل پرزنټیشن نه ولري له ځان سره، او هغه تر دا قناعت ورکړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کولای شي. نو دا چاره دی هم وکړي، دا هم د افغانستان پاړه باندې د څه پاړه باندې مثبت ګام ګڼل کېږي. پورې زمونږ د لوی ستونزه خپل کې چې دا غیر اقتصاد دی چې د دې نه تحقیق په اقتصاد کې اوسو، یک انمپلایمنت دی، یک بیروزګاری ده، که تحولات دي، نو لوی بانه بس دی اقتصاد دی. نو
نایب زه تاسو ته اقتصاد خبره وکړله، په اقتصاد کې یو ټکی ته اشاره وکړه چې واړه کاروبارونو ملاتړ دی وکړي. د تاسو فکر باندې ځینې خلک له دې ځایه نقد پیسې استي، یو کسل ته په نقدو پیسو باندې په اصطلاح چلی یا رمیاش لکه معاش غوندي یا تنخواه غوندي ورکوي، کومه بل بهتره لاره شته چې دغه سړی داسې ملاتړ وکړي چې یو څه په استلاغه د تاسو د اقتصاد په حساب باندې دوران رامنسته شي د کاروبار او روزګار؟
زه د تاسو سره مني مثال وایم. په کابل کې یو څو نجونو کارګاه جوړه کړې وه د فاتحې دکانو، او دا ما مثلا په فیسبوک باندې شیر کړه. نو هلته کوم ملګری چې زما په بنجیم کې، هغه وویل چې زه کولی شم دا څو کالې آرډر ورکړم او د نجونو تر دې د ګټه ورسي. یا مغه چې دا دواړه سره ما لینک کړل او د هغه کاروبارونه په ښه طریقې سره روان دي. بل مثلا یو چانه ورور دلته پاتې رد فامیل ته نه فائده پیسې کړل درالېږي. دا د دغه ورور او فامیل ته قناعت ورکړي چې ورور جانه کاجانه پلار جانه دلته چې پیسې په بوټو کې نه دي بندې. هغه کار چې ما په افغانستان کې شپږ ساعته کوو، دلته زه شپاړه ساعته کوم، دلته را باندې بوج چېر دی. دوی دې عموماً دغه د کله چې د کاروبار او د پیسو خبره راځي، دوی دا ورته ډېر اسانه ده. زندگی نه ترجیح چې په غرب یا په اروپا هېوادونو کې دا زندگی اسانه ده. دوی کولای شي چې دغه خپلې کورنۍ هغه مایند سیټ یا ذهنیت چې دی تبدیل کاندي. دوی کولای شي خپل کشران تشویق کړي. دوی دې ورته وویل چې زه تا ته مثلا زه دی ورور رالېږلې شم، ته کولای شي داسې داسې کار پرې وکړي، ته کولای شي چې داخل کې په نور کاروبارونه وکړي، وړوکي کاروبار ته پیل کړي. نو دغه ځوانان چې په خارج کې دی، خبره اوس نسبت موږ د ډېره منل کېږي که منګار څومره یو چې والا خارج نسبت ګټو ته یو افغان لپاره، یو هغه ځوان لپاره چې پلان نه لري یا تنا د کاروبار خیال لري، زیان یې ډېر دی، خو نه منل کېږي. نو زما په نظر باندې د کوچنیو کاروبارونو دغه کانسپټ کې چې دا ځوان د افغانستان نه لري، اروپا کې به وګورو چې تطبیقي که نه تطبیقېږي، او که هلته لري په غربي اروپایي هېوادونو کې وګورو چې په افغانستان کې څومره تطبیق وړ دی. یو چینل دې رامنځته شي مخکې له دې چې دا د تیارې پیسې راولېږي، په یو چینل دې غور وشي.
مننه، سلامت اوسې. ښاغلی فدوله، تاسو راته دا ووایئ چې د دې ځاینه هغه افغانان چې راغلي دي څنګه کولای شي چې په بهتره توګه د افغانستان یا د خپلې ټولنې په درد وخوري، هغه کپاره برخه کې؟
زه فکر کوم نائب صاحب دغه مسله ښه تشریح کړله، ځکه هغه د همدغو شانو متخصص دی. خو زه په دغو شانو باندې ډېر تخصصي نظر ونه لرم، خو بیا هم زما لپاره مهمه دا ده چې سړی تر ډېره په خپلو مهارتونو باندې کار وکړي، خپل پوتنشل څخه استفاده وکړي. څومره چې سړی په ځان کار وکړي، همدومره نورو ته هم پایده رسېږي، همدومره کورنۍ ته پایده رسېږي، همدومره ټولنې ته پایده رسېږي. نو زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې خپل مهارتونه لوړ ساتلي دي، ځانونه یې اپډیټ ساتلي دي، د وضعیت نه ځانونه خبر او آګاه ساتلي دي، هغه بیا دا هم درک کولی شي چې څه کار دي او هغه فرصتونه چې دوی ته رامخکې کېږي هغه څنګه یوټیلایز کړي، کار ورځنې واخلي. نو مهمه خبره دا ده چې اول ځان اماده کړي، ځکه دغه ټول شیان کوم نه خبرې دي، کاروبار اړوند یا نوره دغسې لوی ګامونه واړه ګامونه چې سړی اخیستی شي د ټولنې او د وطن په ګټه باندې، هغه په هغه وخت کې ممکن دی چې سړی اماده وي دغو شیانو ته، ځان یې اپډیټ ساتلی وي، په دغو شیانو باندې کار کړی وي. نو تر ټولو هغه سمپل رول که ووایو همدغه دی چې
مننه. ښاغلی سلیمی، تاسو راته دا ووایئ چې تاسو مخکې یوې خبرې ته اشاره وکړه چې زیاتره افغانان واقعا په ستونزمنو شرایطو کې دي. دلته چې ځینې افغان ځوانان راځي، کورنۍ ترې په لومړني قدم کې بیرته پیسې غواړي، یا لږ تر لږه دومره لګښتې په ځان باندې کړی په راتګ باندې چې هغه بیرته خلاصول غواړي. څنګه کېدلی شي چې افغان ځوانان دغه ټکی چې ښاغلی فداولا وویل دې ته ورسیږي، یعنی اول ځان په اصطلاح ومومي په دې ټولنه کې، خپل مهارتونه لوړ کړي، په دې برخه کې هغه کسان چې افغانستان کې دي او مثلا ځوانان دلته دي، هغوی توقعات ته په پام باندې څه کولی شي کورنۍ او دا ځوان چې دغه پروسه په ښه توګه مخې ته ولاړ شي؟
افغانستان کې متاسفانه ذهنیت داسې دی لږ څوک چې په بهر کې اوسېږي، هغوی نو پیسې ورته ډېرې اسانه دي. متاسفانه دغه ذهنیت دی چې باید تغییر شي، او دا د کورنیو په سطحه باندې دغه ذهنیت تغییر ته ضرورت دی. او په ځینې مواردو کې ممکن ځینې مجبوریتونه وي چې هغه مجبوریتونه باید درک کړلی شي، ځکه دلته کار فرصتونه هم شته، د کار فرصت دلته اسانه دی نسبت زموږ هېواد ته، او دغه مسله باید درک شي په ځینو استثنایي مواردو کې. او په ځینې مواردو کې باید دا مسله هم درک شي که ډېر ضرورت نه وي د بېځایه لګښتونو ته او د بېځایه توقعاتو ته او په بېځایه استعلایو شریکیو په نوم باندې له خپلو اولادونو چې په باره کې اوسېږي له هغوی څخه لږ پیسې راغوښتل، یعنی دغې ذهنیت تغیر ته هم ضرورت دی او دا ډېر جدي ضرورت دی. که چېرته یو څوک نوی اروپا ته راځي یا مثلا غرب ته راځي، هغوی له یوه نه تر دوو کلونو پورې وخت ضرورت لري چې په دغه ټولنه کې مدغم شي. هغه هم په ځینو ټولنه کې فرصتونه کم دي، په ځینو هېوادو کې فرصتونه کم دي، هغه د انسان په خپل فردي کوشش پورې پورې اړه لري. که دای پر یوه کال کې یو افغان ځوان تر دې حده ځان رسوي چې یو کار مومي، یو ښه اقتصادي شرایط په کورنۍ ته په افغانستان کې هم برابروي، دا د خپل شخصي هڅوي. اما که سړی ډېر سټپ بای سټپ حساب کړي، د یوه کال نه تر دوه کالو پورې وخت ضرورت دی چې په دغه ټولنه کې انسان مدغم شي. او یوه ډېره جدي مسله او ډېره مهمه مسله چې د هغه د کورنیو د زیات توقعات دي، چې باید دغه توقعات او دغه ذهنیت باید په مجموع کې په افغانستان کې بدل شي، نه یوازې توقع پر هده پوري دي، بلکې هغه کسان چې په هېواد کې اوسېږي هغوی داسې تمه لري، یا هغه غیر د کورنۍ له غړي هم وي، ممکن ملګري وي، ممکن ډېر لرې دوستان وي، د هغوی توقع داسې وي لکه له یوه میلیونر نه چې ته د یو څه شي د لګښتو لپاره پیسې غواړي. او درولو کې چې متاسفانه وضعیت دغسې نه دی، دلته هم باید کار وکړي او پیسې او لګښتونه شته دي، پیسې په اسامۍ نه موندل کېږي، او دلته پخپله د ژوند لګښتونه دي چې لومړی باید هغه پرې پوره کړي او وروسته له هغې څخه کېدلی شي دومره اندازه پیسې درسره وي چې هغه خپله کورنۍ پرې سپورټ کړي. متاسفانه دغه د ذهنیت مسله ده چې باید ذهنیت د اروپا او د غرب غربي هېوادو په اړه د اقتصادي وضعیت باید تغییر شي.
ډېره زیاته مننه کوو له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو څخه، د شبیر سلیمی چې په جرمني کې میشت افغان دی، همدارنګه له نایلزی صاحب نه چې افغان لیکوال دی، د اقتصادي چارو څېړونکی دی وفی الله نایبزه، او همدارنګه فداالله نه چې دی په جرمني کې میشت افغان دی، عزت الله پیژان نه، له ټولو نه مننه. واقعا د تاسو په خبرو کې ما د پاره ډېر نوي ټکي وو، زه باور لرم چې اوریدونکي به هم پکې نوي ټکي پیدا کړلی شي. زموږ اوریدونکي دا خبرونه په فیسبوک او یوټیوب هر وخت چې وغواړي بیا هم کتلی شي. هغوی چې د راډیو له لارې زموږ بلتیا وکړه، مننه ترې کوو او کورودانې ورته ویو. د نن ځوان فکر همدلته پای ته رسوو، په دې هیله چې په راتلونکي ځوان فکر کې له افغان ځوانانو سره په یو بل د ځوانانو اړوند موضوع باندې بحث وکړو. تر بیا خیر.